امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو او دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی د کابل خنړی پیښه غندلی دي او هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د سفر په اړه کې هم رپورټ لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي د چین حکومت څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته جنگي الیکوپټري ورکړي شاغلی موسازی وویل چې بیجنګ ژمنه کړې ده چې په خپلې خاورې کې به د نن د افغان ځواکونه روزنه کوي خو لا معلومه نه ده چې څومره ځواکونه به روزل کیږي او دا بهیر به کله پیلیږي خو سفیر موسازی وایي چې د بیجنګ کابل د نظامي اړیکې به په چین کې د القاعده او نورو اروپایي ډلو د احتمالي بریدونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي د رویټرز خبری ایجنس د راپور لمخې چین ژمنه کړې ده چې دوی البته کې به افغان ځواکونو ته ورکوي چې په صحي او اکمالتي چارو کې به ترې ګټه اخیستل کیږي شاغلی موسازی ونه ویل چې د الوتکې به کله افغانستان ته سپارل کیږي خو زیاته کړه چې وار د مخه په چین کې د دغو الوتکو عملي روزنه پیل سوې ده په دې اړه د چین حکومت رسمي غبرګون نه دی ښودلی او نه هم د افغانستان دفاع وزارت څه ویلي دي دا خبرې د سیمال مختر اغلی دي چې څو ورځې مخکې بیجنګ هغه رپورټونه په کلکه رد کړل چې ګڼې په افغانستان کې د چین له سره د سره نږدې نظامي اډه جوړوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمونه ده او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته راغه کوي چې ځینو پاکستانی رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له کوله د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره ورکړي پاکستان ټوډي پاکستان ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشي له کوله ولیکل چې نوموړی وایي امریکا پر پاکستان د فشار راوستلو په فکر کې نه دی بلکې پر خپله پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا شي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صحبت الله احمدي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شاغلي قریشي سرګندونو ته د اشاره پترس کې ول چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پر پالیسۍ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده خو د راپورونو مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرولو له کبله نوې ډلې ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پمپیو او جیم میټس نن او پرون په نیویډلی کې له خپلو هندي سیالانو او صدر اعظم نریندرا مودري سره کتلی دي او د جمهور رئیس ټرمپ هغه مهم پیغام چې امریکا او د هند ستراتیژیک اړیکې نوري هم جبري سوي دي رسولي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو خواوو د مسونو پوځي مخابراتي وسایلو له خرڅلاو په برخه کې یو موافقه هم لاسلیک کړې ده چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو خرڅلاو ته لار هواره سوي د شمالي او جنوبي کوریا مشران به په دې کال کې د رحم ځل لپاره د سپتمبر په 15مه بیا سره وویني د خبر تفصیل د نوښابه آشنا خبر
شمالي کوریا د پنځمه پور اعلان وکړ چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون به د سپتمبر تر 15مه پورې په پیونګیان کې د جنوبي کوریا له جمهور رئیس مون جی اون سره د دریم ځل لپاره عالی خونډه وکړي د شمالي کوریا مرکزی آژانس رپورت ورکړ چې کیم جونګ اون غواړي چې د کوریا ټاپو وزمه د سولې او امن په زنګو بدل کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویل دي چې غواړي چې شمالي کوریا خپل ټول اټومي وسلې د ټرمپ د حکومت د دورې له ختمېدونه مخکې تباه کړي د خغلی ټرمپ د کار دوره په 2023 میلادي کال کې پای ته رسیږي
د هند ستري محکمې د پنځمې پورز په تاریخي پریکړه کې د همجنس بازانو ضد هغه قوانین ختم کړی دي چې د پیړیو راسي په دې ملک کې نافذ وو
د
د هند ستري محکمې 15 قاضیانو د پنځشنبه په ورځ د همجنس بازانو ضد د هغه قوانینو د ختمولو پریکړه وکړه چې د دوو کسانو ترمنځ جنسي اړیکې غیر قانوني بولي. د ستري محکمې قاضي الکوزاد دیپک مشرا د پریکړې د اوریدو پر مهال وویل چې دوه بالغ کسان چې هغه دواړه لکان او یادواړي جنکۍ وي ولینه وي په خپله خوښه کولی سي چې جنسي اړیکې ولري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالي کمیشنر وایي پر ایران د امریکا بندیزونه له دغه هیواد څخه وطن ته د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو بهیر ګړندی کړی دی. د بلې خوا د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وایي وچکالي په 70% افغانانو اغیزه کړې ده. پام وکړئ په دې هکله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنر پیلیپو ګراندی چې نن د پنځشنبې په ورځ د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال مارک لاوک سره یو ځای په کابل کې افغانستان ته د خپل دوه ورځین سفر په پای کې خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې پر ایران د امریکا نوو بندیزونو په دغه هیواد کې پر مشتو افغان مهاجرینو هم اغیزه کړې ده.
اوس دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بندیزونو له امله چې د امریکا لخوا پر ایران یا لږ تر لږه په قسمي ډول د زونو د لګیدلو او د ایرانی ریال د ارزښت تر پرې ټول عمل ډیر افغانانو کې ساجم لا تړل لا سور کړی دي او د همدې عمل مشګورو چې د مهارت لرونکو افغانانو په ګډون په زیات شمیر خلک د دې لپاره چې خپل وظیفې لا سور کړی له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي.
د ملګرو ملتونو د ماجرینو علي کمیشنر ویل چې کابل ته راته ګراندي له ایران څخه لیدنه کړې و. هغه ویل نن د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې د ډیر افغان ماجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سبا په ایران کې د 1 میلیون څخه یو څه کم افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو اوسیږي، خو د 1.5 میلیون څخه تر 2 میلیونه پورې نور افغانان یا په دغه هیواد کې پر افغان پاسپورټونو د اوږدې مودې د اوسېدانې په ویزو او یا له قانوني اسنادو پرته اوسیږي. همداشان ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنري د شمیرونو پر اساس 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو او له 1 میلیون څخه یو څه کم پرته د قانوني اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنر وایي چې هم ایران او هم پاکستان هڅې کوي چې په خپلو هیوادو کې قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو ته د کارتونو په ویشلو د غوی وسیدانې ته قانوني بڼه ورکړي. پیلیپو ګراندی په دې برخه کې د دغو دواړو هیوادو د هڅو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنر یو شمېر اروپایي هیوادو څخه افغانستان ته د افغانانو د خوښۍ پر خلاف د ستنولو په مسله هم خبرې وکړې. ویل چې وطن ته د افغانانو ستنولو پریکړه د هیوادونو لخوا کیږي او د هیوادونو په پریکړه کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنري ښکیلانه ده.
یونیسار هغوی ته مشوره ورکوي او هغوی ته زموږ مشوره دا ده چې کله پریکړې کوي نو هغوی دې د افغانستان حالاتو ته پاملرنه وکړي، په اساسي ډول امنیت ته، لکه هغه څه چې تېره ورځ پېښ شول. ورسره امنیت، وچکالي او لوږه په حقیقت کې لوږه د ناامنۍ زیږنده ده.
A result of insecurity.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنر د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو او په ټولنه کې د بیرته مېشته کېدو په برخه کې د افغان حکومت پر پلانونو هم وغږېده او ویل چې په تېرو 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دې دګڼي چې افغان مهاجرینو ستنېدو لپاره افغان حکومت اساسي پلانونه ترتیب کړي، خو هغه ویل چې اوس د دغو پلانونو د پلي کېدو وخت راغلی دی. دغه خبرې کانفرانس د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاوک په خپله وینا کې ویل چې په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې جګړې وی چې لامل ډیر افغانانو په خپل هیواد کې سوله نه ده تجربه کړې. هغه په افغانستان کې د مرستې رسونې د کارکونکو په وضعیت هم خبرې وکړې او ویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې کارکونکي په ډیرو سختو شرایطو کې اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې پر مخ بیایي. د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ویل چې سږ کال تر اوسه په افغانستان کې د مرستې رسونې 30 کارکونکي وژل شوي او په لسګونو نور تښتول شوي او یا ځورول شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې وشکالی په حق له هم خبرې وکړي او ویل چې رواني وشکالی د خلکو پر ژوند ډیر اغیزه کړې ده.
یو مسله چې دا هیواد ورسره مخ دی هغه وشکالی ده. د دغه هیواد بیا سلنه تر اغیز لاندې راوستې ده.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې په تیرو میاشتو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وشکالی ځپلو سره د مرستې لپاره 130 میلیون امریکایي ډالر راټول کړي چې د وشکالی ځپلو د ژوند د ښه کېدو په چارو په مصرف ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې د قربانیانو رسمي شمیره خبره کړې او وایي د دوو خبریالانو په شمول شپږویشت تنه وژل سوي او یو نوي تنه ټپیان دي. د دې پرله پسې چاودنو له امله په ټپیانو کې شپږ خبریالان هم شامل دي او سمیم فرامرز هغه خبریال و چې د تیرې ورځې د لومړۍ چاودنې د قربانیانو د رپورټ ورکولو په وخت کې او په دوهمه چاودنه کې خپله او خپل همکار رامز احمدي شهیدان سوه. د دوی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل سوې او د خبریال سمیم فرامرز کورنۍ وایي امنیتي ځواکونو باید د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. تفصیلی د حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
ټلو نیوز خبریال سمیم فرامرز هغه چې پرون د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د یو ځانمرګ برید د خبري پوشش لپاره تللی وو او په ژوندۍ بڼه د پیښ په اړه راپور ورکاوه، د خپل همکار رامز احمدي سره یو ځای په دویم برید کې وژل سو. دغه کورنۍ او دوستانو ته دا درد زغملو نه دی.
ډیره دردناکه ده، اصلا نه پوهیږم چې څه ووایم او څنګه یې بیان کړم. ډیره دردناکه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې تر یوه برید وروسته په بل کې خبریالان په نښه کېږي. د تېر اپریل میاشتې په وروستیو کې د کابل د ششدرک په سیمه کې په یو ورته برید کې نهه خبریالان ووژل سول. د تلو نیوز له مسؤل څخه مې وپوښتل چې ولې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه نه کېږي او تر برید وروسته سمدستي د پیښې ځای ته لیږل کېږي.
تو همکار ما که دیشب جان باخت.
زموږ دوه همکاران چې تیره شپه شهیدان شول دواړو امنیتي زری لرله، خو د چاودنې څپه دومره قوي وه چې زه کله د پیښې ځای ته ولاړم څو تنه چې هلته وو ژوند یې له لاسه ورکړی وو. تل باید هڅه وشي چې خبریالان په داسې پیښو کې تلف نه شي. دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی. اوس د دې وخت نه دی چې ووایي چا غفلت کړی چا نه. د خبریالانو ژوند باید وساتل شي.
په داسې حال کې چې د افغان چارواکو او یو شمېر رسنیزو بنسټونو ترمنځ د بریدونو د خبري پوښښ پر سر بحثونه روان دي، د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي چې په دې اړه باید د افغانستان وضعیت ته په کتو سره یوه تګلاره جوړه سي.
لایف نشرات صدا یا ژوندۍ نشرات صدا دا د خلک حق ده چې د دنه باید مستفید وسی او استفاده وکړي. بل مسله دا ده چې د خبریالانو ژوند هم ډیر مهم ده. د لایف نشرات نه د خبریالانو ژوند ډیر مهم ده. دوی هم باید په دې اړه خپل حق نه استفاده وکړي. نو یو واحد گفتمان ته مونږ باید ورسیږو.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې پارک کې په یو سیمینار کې خبرې کولې، د تیرې ورځې د بریدونو په اړه وویل چې د مذهبي یووالي او زغم دښمنان به هیڅکله د افغانانو ترمنځ د تفرقې اچولو موخې ته ونه رسیږي.
وحشي ترهګر او د هغوی ملاتړي باید پوه شي چې په دغه ډول جنایت او وحشت کولو سره نشي کولی چې د افغانستان د خلکو ورورولي او ملي یووالي له ګواښ سره مخ کړي.
د سمیم فرامرز د کورنۍ په خبره چې هغه ویل دا یې د کار پیل دی او غوښتل یې د ماسټري کولو تر څنګ په خبریالۍ کې پرمختګ وکړي، خو پرونی برید یې ټول ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په خبریالانو د مستقیم برید په عکس العمل کې په کابل کې د خبریالانو پریس کلب د شهیدو خبریالانو لپاره د شل کاله تنخوا غوښتنه کړې. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د پریس کلب د غوښتنو او د خبریالانو د کاري مسؤلیت او فزیکی خوندیتوب په اړه په کابل کې د کابل پریس کلب د مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوه.
تسل صاحب، ستړي مو شي پروګرام ته یو پوښتنه ورسره کوم. وخت کله کمی پیخي کیږي او لسم په تمه چې رسنۍ معلومات ورکي، خو پوښتنه دا ده چې په خپل ژورنالستان یا خبریالان د ځان د خوندي ساتلو لپاره څه باید وکړي؟
لویا خبر خدا ده چې هغه بی اعتباری چې د رسنۍ او د حکومت ترمیان رامنځته شوې ده، سبب یې دغه سکیږي چې موږ د تیرې ورځې پیښې په اړه باندې اوس ټوله میډیا ګډه ده، ټول حکومت ګډ دی. ولس درسته ده چې معلومات ته اړتیا لري او خبریال مجبور دی چې معلومات خپاره کړي، خو تر هر څه نه د خبریال ژوند مهم دی، نه د خبریال ریپورت. کله چې خبریال ساحې ته ځي، یعنی هغه ته په کار نه ده چې هغه د هغه نږدې ساحې ته ورشي چې هلته د بل برید یا د تهدید دغه موجود دی، ګواښ موجود دی، که حکومت په وخت باندې او دقیق معلومات ورکول خبريال به نه مجبور کېدی چې هغه ساحه ته تللی وي. هغه بیتباری چې وجود لري د هغې د رفع لپاره خبريال مجبور کېږي چلته ځي. له بل اړخه د رسنیو مالکین هم تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې خبريالان په منفي رقابت کې سره واچي. بعضې وخت خبريالان منفي رقابت کوي چې زه باید اول راشم بیا له دغسې بدو پیښو شاهدان اوسو. نو که خدای مکه وضعیت په دغه رقم باندې روان وي، خدای مکه زه مطمئن یم چې د بلې بدې یا د نورو بدو پیښو شاهدان به هم اوسو. خدای دې هغسې نه کوي. په کار دا ده چې د رسنیو مالکین، د رسنیو هغه نیوز مدیران چې هغه په دفتر کې ناست دي، خبریال اول ساحې ته مه پرېږده، بیا چې ساحې ته پرېږده لوی لینز والا کمرې ورته ورکه، زرې ورته ورکه، لکه څنګه ایمنی اسکر چې هغوی اغوستی هم وو له نیکه بخته. یعنی هغه احتیاطي ګامونه چې خبریال مجبور دی هغه واخلي، هغه د رسنیو مسؤلیت دی. هم چې هغه باید ټرین کي، هغه باید وروزي، او هغه باید ساحې ته ځي.
د روزنې برخې ته راځم، غواړم چې مفصل ستاسې نظر پرې واخلم. دا د امنیتي روزنې برخې ته خدای یو ټکم ډیر مهم ذکر کو چې امنیتي ادارې، کشفي ادارې باید هغه ساحه معلومه کړي چې هلته خطر موجود دی که نه. پر صورت راځم ستاسې د خپل د پرېس کلب یوې غوښتنې ته. تاسو د شهیدو خبریالانو دپاره د 40 کاله تنخواه غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه تاسو د چا نه کړې ده او څومره د عملي کېدلو وړ خبره ده؟ ځکه دا یو مهمه برخه وه.
و پرېس کلب هم دا غوښتنه کړې ده چې د هغه خبریالان چې قربان شوي د هغې کورنۍ ته 40 کاله لپاره تنخواه ورکړي. د شهید فرامرز همدارنګه د شهید احمدي کورنۍ باندې تلونیوز یا بله رسنۍ چې د هغې کارکوونکي شهیدان کي، هغوی مالکین یې کېدای شي هغوی ته دغه پیسې دومره نه وي. که دا ورکړل شي نو دلته به رسنۍ خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې بیا به په بېباکۍ باندې خبریال ساحې ته ناست دی، بیا به بغیر له دې نه چې اله پیښه وشوه کامره واخله وزغله او ریپورت راوړه، بیا په دې باندې داسې پرېکړه بزر نه کوي. او بل هغه پیسې چې مثلا خدای مکړه، خدای مکړه موږ خبریال د لاسه ورکوو، د هغه د 40 کالو لپاره موږ باید تنخواه ورکړو. تر هغې نه دا ښه ده چې د هغې امنیت ته جدي پاملرنه وکړو. دا یو چې عملي کېږي که نه، دا کار ستاسو دی اشنا صاحب. تاسو مرسته کولی شئ په دې کې، تلو نیوز مرسته کولی شي، نور رسنۍ، حکومت مجبوره دی چې فشار راوړي په دې رسنیو باندې چې مجبوره شي چې دغه د پرېس کلب غوښتنه یا د نور
خبریالانو ته تاسو د جنگی ژورنالیزم موږ ورته عمومي ویو، خو دا د جګړو د ساحو نه چې راپورونه ورکړي خصوصا مستقیم، په دې وخت کې ځینې امنیتي مشورې او لارښوونې خبریالانو ته کیږي. تاسو یې ولې دا ضروري ګڼئ یو جزئي، او دویم دا چې دا څومره د دې مرګ ژوبلو په مخنیوي کې مرسته کولی شي فکر کوئ، خصوصا د افغانستان اوسنیو حالاتو؟
اول خو کله چې مشوره، امنیتی مشوره یو خبریال ته درسته ورکړل شي، هغه کولی شي خپل ځان خوندي کی. که هغه ته درست ټریننګ ورکړي، هغه کولی شي خپل ځان خوندي کی لختر لګه. درسته ده چې مرګ برازي، اما دا نن زه د ځان کې صدر تکو، ماته خپل امنیتی مشورینو چې تاسو مازی په موټر کې، په خپل موټر کې نه دی، زه په ټیکسي کې راغلم. دا احتیاط دی چې باید احتیاط وکړي. او همدارنګه بل برخه چې تر ټولو زیاته مهمه ده، چې هغه د ټریننګ او د مسلکي توب برخه ده. زموږ یو شمېر خبریالان متاسفانه لا هم ډیر لکی نه دی، او لا هم امنیتی برخه کې کمزوري دي، نه پیږي ځکه هغه مشاورین نه لري، هغه رسنۍ دوی ته صحیح ټرین نه ورکوي. تر ټولو یو بل مهم ټکی دا دی چې زموږ د افغانستان ملي امنیت اداره، چې اوس له نیکه مرغه مضبوطه اداره ده، دوی کولی شي چې د دغه ترهګریزو پیښو دوی به خبرې د دې مخکې له مخکې نه مخنیوی وکړي، هغه ساحه چې انسداد رامنځته کړي هلته خبریال پرې نه ښودل شي چې صحنې ته ورشي ریپورټ راواخلي.
مننه تاسو څخه ډیره مننه کوم چې من بلنه منلو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. واشنگتن له اسلام آباد وغوښتل چې د ترهګرو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جیم ماتیس مخکې هند ته رسېدلی و او مایک پامپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد څخه نوي ډیلي ته ورغی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په هند کې د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو تود هرکلی وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیم ماتیس نوی دیلی ته په سفر کې نن داسې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به امریکا پر هند حساس پوځي سامانونه خرڅولای شي.
د دوړو هیوادونو د وګړو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا سره سره د ګډو عملیاتو، دفاعي، تجارت، ټکنالوژي او په صنعتي ډګر کې هم اړیکې پراخو.
هند پلان درلود چې له روسیې څخه د اس 400 ډوله دافع یوا پر مختللی راکټي سیستم وپیری. امریکا له هند غوښتي چې په دغه معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله ښایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخ شي. بلخوا د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې خبرې هند او پاکستان ته د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر مهمه موضوع ده.
هغه کار چې موږ ټول پوهیږو چې اړتیا ورته لرو، هغه په افغانستان کې د سوله ایز حل دپاره د لارې موندلو هڅه کول دي. دا به یقینا افغانستان ته ګټه وکړي، خو تر څنګ یې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ور دی. زه هیله من یم چې نن چې موږ کوم بنسټ کېښود، هغه به په بریالیتوب د پرمختګ دپاره شرایط برابر کړي.
د مایک پامپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي. د ترهګرو او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي، جدي او دوامدار اقدام وکړي.
کله چې غوښتنې ماته راجې شوې چې که چیرې د افغانستان د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي، نو د پاکستان مرستې ته به اړتیا وي، یقینا چې پاکستان به خپل نقش ادا کړي او یو مثبت نقش به ادا کړي.
د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د څو ناکامو هڅو وروسته ځینې کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پایل واقعي فرصت را رسیدلی دی.
د افغانستان د ټوټه ټوټه کېدو اندېښنه موجوده ده. ښایي افغانستان په دویمه سوریه بدل شي، نو ځکه د ټولو هغو قدرتونو پام یې ځان ته جلب کړی چې په افغانستان کې ګټې لري. اوس یو فرصت شته او زه فکر کوم په پاکستان کې نوی حکومت یو فرصت لري چې خپل ستراتیژۍ باندې له سره غور وکړي.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیم ماتیس به نن پنجشنبه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره په نورو موضوعاتو هم خبرې وکړي، خو تمرکز به پر افغانستان وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیر ماښام د یو پیغام په ورکولو سره له نیویارک ټایمز څخه غوښتي چې د ده د ادارې ناڅرګند غړي دي ډېر ژر د څېړنو لپاره وسپاري. نور حال په دې رپورټ کې.
جمهور رئیس ټرمپ د نیویارک ټایمز د مقالې په اړه چې ویل کېږي د هغه د ادارې یو ناڅرګند لوړپوړي چارواکي لیکلي له غوسې ډک غبرګون وښود. ادعا داده چې جمهور رئیس ټرمپ تر ټولو بدې ضربې د خپلو کارکوونکو لخوا چې فاسد شوي ګوري. جمهور رئیس ټرمپ له ټویټ مخکې یو ډول شک کړی و چې آیا واقعا په اداره کې داسې لوړ پوړي چارواکي شته او یا هم نیویارک ټایمز یو ځل بیا د یوې جعلي منبع ښکار شوی دی.
دا هغه څه دي چې باید ورسره مقابله وکړو. تاسو پوهیږئ درواغجنې رسنۍ موږ او تاسې له داسې حالت سره مخ کړو. زه باید ووایم دا واقعا افتضاح ده. د کارونو د بشپړېدو په برخه کې هیڅ چا تر دې ادارې ډېر کار نه دی.
جمهور رئیس آن په هغه ورځ چې ګڼ شمېر پوځیان میلمانه ول، وویل چې د بې اساسه مقالې تر شا د یو ناڅرګند کس لاس دی. د مقالې لیکوال ټرمپ بد اخلاق او په ټول کې د تجارت او دیموکراسۍ ضد بللی دی.
راپور معتبر دی. کوم کسان چې هلته وو او نوموړي دا خبره کوله، په دې پوه شول چې باید په داسې وخت کې هلته نه وای، ځکه نوموړی په دې وخت کې د هیواد په اړه خطرناکې پرېکړې ما ولوستله، خو نه پوهېږم چا لیکلې.
د نیویارک ټایمز په مقاله کې د جمهور رئیس ټرمپ ټوله اداره نه ده غندل شوې، خو داسې شکونه یې رامنځته کړي چې لیکوال داسې یو کس دی چې په ټول کې د جمهوري غوښتونکو د اجنډا ملاتړ کوي. دا مقاله د ویرې په نامه د باب وډوارد په نوي کتاب کې چاپ شوې او د ټرمپ خپل کارکوونکي په دې تورن کړي چې د هغه له میز څخه یې مهم اسناد غلا کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ دا کتاب یوازې د افسانو کتاب بللی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. درنوردونکو غاښونه په وجود کې یو مهمه عضو ده، او د دې مهمې عضوې حفاظت او تداوی هم ډیر مهم دی. موږ په کابل کې د غاښونو د ډاکټر محترم محمود ددمن سره د غاښو د حفاظت او ساتنې په برخه کې خبرې کړې دي. هغه وایي
په ټولو برخو د وجود باندې وقایه او ډیره مهمه او اغیزمنه لاره ده.
بله،
نو تر ټولو مهم دا دی چې باید موږ غاښونه خپل د تل لپاره برس کړو، خصوصا د شپې له خوانه.
بله،
ځکه د ورځې د خوانه ژبه خپله متحرکه ده، د خولې لعاب یا لاړې چې ورته وایي دا خپله یو انتیسپټیک ده په حقیقت کې، او میکروبونه وژني. دا د خدای جل جلاله یو یو ښه خلقت ده. انسان ته داسې خاصه صفات ورکړي دي چې د خولې په جو کې بیرته د ساتنې لپاره بعضې برخې پیدا کړي دي. نو برج د شپې د خوانه د غاښونو برس کول دا ډیر مهم کار دی، ځکه د شپې د خوانه د ژبه استراحت حالت ته ځي، او همدارنګې لواب د خولې یا لاړې چې مخکې ما وویلې هغه توقف کوي، او هغه د ډوډۍ یا نورو غذایي موادو بقایا وي د خولې په جو کې پاتې کیږي، هغه تقریبا د شپږ ساعتو نه تر اتو ساعتو پورې وروسته یو ډول تخمر یا فرمنټیشن کوي، موږ چې ورانېدل ورته په پښتو کې وایو، او بالاخره یو میکروبي پلاک جوړوي، او د دغه میکروبي پلاک په نتیجه کې بکتریاو او میکروبینو ته زمینه برابرېږي چې دوی په دغه ځی باندې تهاجم یا حمله وکړي، او بالاخره د غاښ لومړنۍ برخه ده یا تاج ده، دغه برخه کې کیریس یا یو رسېدنه یا خرابېدنه د غاښ من سره وړي.
ډاکټر صاحب، زموږ اکثره خلک چای ډیر ګرمې چشي، فرضاً نور غذایی مواد چې و هر څونه چې ګرم یو غونه شدې زما د پاره، مګر دا د غاښو د پاره څونه نقصان لري؟
ګوره، د غاښو پاکلم درته وایم، پرته د دې نه چې غاښونو ته څومره دا صدمه رسي، حتی ګرم چای خپل د مریض سرطانونو یو علت کېدای شي. ډیر خلک شایق دي زموږ تاسو په وطنونو کې چې دوی د ګرم چای نه استفاده کوي. ګوره، په ډیر ګرم چای چې دا خپل د اوروي هغه پپیلاګان یا غبرجونه چې ورته وي، یا کوم انساج چې دي هغه متخریبي به تاسو وځي، کله چې اوس وځي د دوی خپل هغه الاسیسیتي یا هغه کوم تاریخناک حالت چې دی هغه د لاسه ورکوي. د اوروي د امراضو یو علت ډیر ګرم چای څښل دي. کله چې څوک ګرم چای څښي نو همدغه دی دغه امراض ورته پیدا کیږي، یعنی په اشد ډول. او بل کوخک باید د موږ تاسو دوستانو نکي چې په عین وخت کې کله یو ګرم شی وکړو بیا بیرته یخ شی وکړي، ځکه دغه دوه کا عمل چې دي دغه په مینا کې یو ډول انشقاق یا بیلیدنه رامنځته شي. نو هیڅکله باید دغه ډیر ګرم او ډیر یخ استعمال نه.
ډاکټر صاحب، د اوریو په ساتلو کې باید څه وسه؟ یعنی څنګه خپل اوری سم او سالم وساتو؟
من اکثرا د اوري امراض چې پیدا کیږي دغه ګرم شیانو د څخلو نه، او بل کله کله د ویتامین سی یا اسکوربیک اسید د کمخ له وجې نه خپل بعض ناروغي پیدا کیږي چې دا د اوري د الیافو د سستیدو سبب کیږي، او بل اخر د جنجیوایټس په نامه باندې ناروغي یا د اوري التهاب پیدا کیږي، او بل اخر کدام د سی پیشرفته شي او مخ خلاف شي د اولټریټیو جنجیوایټس په نامه باندې یو تکلیف پیدا کیږي چې دا خپل دوری یو ډول زخمی کیږي. نو دوری د ساتنو د خاطر باید ډیره هڅه وشي چې مختلف برسونه، حتی په میاش کې یو ځل برس بدل شي، نه ډیر سخت برس استعمال شي چې دوری د امراض سبب کیږي، او د غاښونو کې ډیفیکټونه او ضایعات پیدا کوي، او نه ډیر نرم برس کار شي. یو متوسط یا منځنۍ برس باید کار شي، برس باید تغیر شي، غاښونه باید وکتل شي چې باید د غاښونو د برس خراب شوی کنه. او په عین زمان کې برس باید په خپل طریقه باندې وول شي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه. طریقه دا ده چې وایني ته باید د شپې له خوا نه ودرېږي، د پورته نه ښکته طرف ته په نیمه تدوري حالت باندې برس وار شي، او لاندې بیرته پورته په نیمه تدوري حالت باندې باید برس وال شي. وروسته د برس د بونجلا په نامه یو ملهم دی، بونجلا په افغانستان کې دغه بونجلا یا سموجل در واخیستل شي، د ګوتو په څوک باندې په قرار قرار باندې د پس د برس وهنه نه په اوروی باندې راکاګل شي چې د اوروی الیاف عمل ته منظم او تخریب نشي. او د غاښ ساتنې په حساب باندې مخکې تاسو ول چې غاښ ځینې کلسیم او کلسیم باید د وجود معلوم شي چې ولدل شي چې کلسیم کم دی، ځکه د کلسیم کمښت مستقیما د غاښ په تخریبېدو کې رول لري. عین زمان کې باید د غاښ د صحه باید په نظر کې ونیسل شي.
بخې سید، ډېره مننه، ډېره مننه.
گرانو هیوادوالو،
د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه